Radio.
جمعه د شنګاش د 13 د جولای 3 د ساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني سبا 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخه ده. وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوی سره رامنځته کوي. څرنګه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکه په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی و د اوکراین د هوایي شرکت دا مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تېروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټول سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. په ننګرهار کې پولیسو 2 تنه د یو رکشه چلوونکي د وژنې په تور نیولي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کونړ ولایت کې 6 کال زر جیری وپورې
نوې دوه کسانو لمړی رکشا چلوونکی وژلی او وروسته یې رکشا له ځانه سره بیولې وه. وبخښې له تخنیکي ستونزې پولیسو دواړه کسان نیولي او تښتول شوې رکشا یې هم اخیستې ده. دا رکشا چلوونکی په دې وروستیو کې د ننګرهار د اډې فارم سیمه کې وژل شوی و. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې پورسکار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابري شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500
دوی موږ د مهال په روزنی توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیدو سره کولی شو د پروسس روزنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 تنو پورې ورسو. شاغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکې د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباده شوې ده. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیرو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې کې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنګټن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په دې اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواک سره تړاو لري. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پوښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسلو ترڅنګ تر 2016 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواریشي. کرملن د پنجشنبې په ورځ دا ټول پوښتنه وستایله او هغه یې پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالۍ ټول پوښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اتاویا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رای ورکړې دي. دا خبرونه دا سادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشرانو د سوداګرۍ په اړه خبري وکړې. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شکایت لري.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1,000,000 وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د روسیا او طالبانو د اړیکو مسله چیرل شوې. په همدې اړه د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي چې د دې جزئیات به هم در سره شریک کړو. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د کابل د منډۍ لیو دکاندار سره شهیدلې.
موږ دلته وریجې دي، غوړې دي، وړې دي، بوره ده او چای ده. پولر هره بله د کور ضرورت څه نه چیرې شته.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یوه درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او آذربایجان ولسمشرانو الهام الیف او قربان قلی بیرتي محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشرسې د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. لا ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وایي لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یوه ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل رپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د آذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. د ولسمشر غنی په وینا ازري او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا وښوده. ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالي تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل د توکو او وسایلو د خلیک په موخه به هیواد په اقینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ تر څنګ فعاله ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپي چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایه چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ډېره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډېره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
یو شمیر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډیر شوی، خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی دی. دوی وایي له همدې کبله ګڼ پکتیاوال لومړني خدمات نه ترلاسه کوي. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس له 1 میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د 4 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون اوخته، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 4 لک وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه نکړي نو پاړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وای ولسمشر غنی د وکل وړاندې پکتیا لومړی درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وای
پکتیا ته لا هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له واکمنۍ را وروسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نو موړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبره په 1996 کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیقی اروایی
پروسه کول دا موضوع د ولی صاحب سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولی صاحب مو ویلی او مرکز مو ویلی چې د کور په کور سر ویده د پکتیا امنیتی شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر توڅو سي امنیت کې نسې د سروې سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتونو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبدالولی صحیح سره شریک کړه. دای وای سره لدې چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دود وکاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوه نوې پالیسۍ کار روان دی چې لمخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا د استخباراتو چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړی دي چې روسانو طالبانو ته نقدي جایزې ورکړي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په دغو چاپي خپرونو کې هم همدا مسله څیړل شوې ده. دغو خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیځ چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسېره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسېره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خپرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خپره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزي په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوي دي چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنونکي امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
طالبانو ته د روسیې د نقدي انعامونو د مسأله بیا هم پسې تعقیبوو. د امریکا د استخباراتو مشرانو د پنجشنبې په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا د دغو استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انپور راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي او د دوو استخباراتي کمیټو لوړ پوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغو استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ یې پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سختې لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي خبريالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به رښتیا اورېدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو،
خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ترامپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تېر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نږدې جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیې رد کړي چې د دې هیواد استخباراتو دې طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنجشنبې په ورځ مسکو کې خبریالانو ته وویل روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروه وایي روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسبه وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي. د زاخروه د دې څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړی څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړي او بې بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې یې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو بلخ ته مخه کوو. په بلخ ولایت کې سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې په دې ولایت کې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د ناامنیو کچه لوړه کړې ده. د بلخ ځایي چارواکي په دغه ولایت کې شته ناقانون او غیر مسؤول وسلوال په انسان تښتونو وسلوالو غلاو او د عامو وګړو په قتل تورنوي. نور جزئیات له بلخ څخه د مجیب حبیب سی پر راپور کې.
په بلخ کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو د شتون او د هغوی خود سرانه کړنو په دلیل نامنی پراخه شوې ده. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ناقانونه وسلوال له ولسوالیو سربیره په مزار شریف ښار کې هم پراخ حضور او فعالیت لري. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د نامنۍ له امله سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي تر څو د ناقانونه او غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. فرهاد وویل
د بلخ ولایت شپږ ولسوالۍ په لوړه کچه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په هغو ولسوالیو کې عملا امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره جګړه ترسره کوي او دا ناشونی ده چې په دغه ولسوالیو کې له ناقانونه وسلوالو سره مبارزه وکړو.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي لسګونه لوی او وړې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دغه ولایت کې فعالیت کوي. د یاد شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې په بلخ کې شته ناقانونه وسلوال له خلکو څخه په باج اخیستلو وسلوالو غلاو او همدارس د ملکي وګړو په وژنو تورن کړل. په عین وخت کې د بلخ امنی قماندانۍ هم په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي. د بلخ امنی قماندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال په مزار شریف ښار او هم ټول ولسوالیو کې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي. هغه وویل دا کسان په نامنۍ او دام وګړو په وژنو کې لاس لري خو پولیس په هڅه کې دي تر څو یې د ناقانونه فعالیت مخه ونیسي.
مونږ په ولسوالیو کې هم ناقانونه وسلوال لرو. دوی د شولګری ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوه اونۍ پخوا دوه ماشومان ووژل. د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو دوی د غیر قانوني فعالیت مخه ونیسي. مونږ دغه مسلې ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د بلخ استازو اندېښنه ښوولې وه چې دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو شتون د نامنۍ لامل شوی او دا ډلې په انسان تښتونو او وسلوالو غلاو کې لاس لري. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
مو مهم خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړی د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په سناجي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اوس هم ستاسو یې سمې سنت مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
خپلواک ساپای د لغمان لالی شنګلو سوالي پر اسولې سمس کلی کې د ملکانو مرجوب لا ډیره زیاته شوې ده. د سوري د خبرو تر پیلې دو مخکې باید جګړه و درول شي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالی ولسوالي لیکي طالبان او افغان حکومت باید د سوري د خبرو په وخت د جنگ ماشين و دروي. که اوربند وی د سوري خبري بشر نتیجه ورکړي. حمیده نظری لکلا تلی کې طالبانو شونځي خلاص کړی دي چې لدې سره د زکونکو روغتیا او ژوند په خطر کې اچولي. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان خپل پایشت له نورو ترهګرو ډلو سره په اړیکو کې ویني. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي کچرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته